آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
خبرونو لنډیز. افغان چارواکي وایي د طالبانو استازي د افغانستان د عالی شورا غړي مستقل کارپوهان د طالبان نه علاوه د نورو جنگي ډلو غړي د قطر په پایتخت زوها کې د افغانانو د خپل منځي خبرو ته چې نن د شنبې په ورځ پیل کیږي راغونډ شوي دي. د فریدګری د مړینې په سبب د بالتیمور د پولیسو منصبانو باندې تور لګول شوی دی او هغه کارګری اتحاد چې د پولیسو د هغو شپږو منصبانو د استازي ده چې د بالتیمور په اوسیدونکو فریدګری په نیولو او مرګ په تورونو ملزم شوی دی او نوای په دومره بیړه د دغه صاحب منصبانو په ملزمولو او د هغو په باب قضاوت کولو کې سیاست نقش لوبولی دی. السلام علیکم. روغ جوړ او خوشاله اوسیدنه. سهار په دې خبرونه کې به لومړی دا راپور درواورو چې وایي په روند جمعې په ورځ په کابل کې په سلګونو کارګرانو د د ورځ ولمانځله او بیا به دا راپور راواخلو چې وایي د کندوز خلک د روانو جګړو په باب اندېښمن دي او په اخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واوري. خدا دې اوس به له طاهر اڅکزي صاحب نه خبرونه واوري.
افغان چارواکي د طالبانو استازي د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مستقل کارپوهان او د طالبانو علاوه د نورو جنگي ډلو غړي د قطر په پایتخت دوها کې د افغانانو خپلمنځي خبرو ته چې نن د شنبې په ورځ پیل کیږي راغونډ شوي دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې آزاد بحثونه دي د جمهور رئیس اشرف غنی د ملي وحدت د حکومت او د طالبان ترمنځ اختلافونو او جګړو ته د حل د لارې د پیدا کول لپاره کیږي. یو افغان کارپوه په دوها کې په دې خبرو کې ګډون کوي. د امریکا ځخت ویل دي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د دواړو خواو د ریزونه چې دوی سره بیلوي سره نږدې شي چې مخامه خبرو ته لاره برابره شي. هغه ویل چې دغه دواړه لوري به چې په قطر کې سره ګوري خپل پیشنهادونه تبادله کړي د کابل د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې وسی. د دې غونډې بندوباس د ساينس او نړیوالو چارو لپاره د پګواش د کانفرنسونو په نامه مؤسسه د ملګرو ملتونو سره په ګډه کړی دی. خدا کارپو ویل چې د کابل د حکومت مامورین په رسمي ډول نه بلکې په شخصي ډول په دې خبرو کې ګډون کوي او د حکومت نمائندګي نه کوي او د طالبانو نه تا هم د امریکا ځخته ویل چې دوی په دې شرط په دې خبرو کې د ګډون پریکړه وکړه چې دا ومنل سو چې دا به رسمي خبرې نه ګڼل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د بالتیمور د شار لوی څارنوالي د پولیسو په هوغو شپږو صاحب منصبانو باندې جنایي تورونه لګول دي چې د فریدګری په نیولو کې لاس درلود او ویلي دي چې د ایالت د طبي چارو مفتش دا پریکړه کړې ده چې د پولیسو په توقیف کې د هغه مرګ قتل و. ایالتي څارنوالي ماریلین موسبي پرون د جمعې په ورځ وویل چې ګری کله چې د اپریل په 12مه د پولیسو په وان موټر کې واچول سو په دې وخت کې د هغه غاړه سخت زخمی شوې وه. هغې وویل چې هغه ته د موټر د چوکۍ کمربند چې حفاظتي کمربند دی هم نه و تړل سوی او دا کار حتمي دی او دا چې صاحب منصبانو د هغه سره طبي مرسته هم نه وکړې که څه هم چې ګری ورته ویلي وو چې دی دغې مرستې ته ضرورت لري. موسبي دغه توقیف په خپل یو غیر قانوني کاروباله او وی ویل چې هغه چاقو چې دغه 15 کلن تورپوس سره وو هغه د کمی حمله د پاره نه راخستی او د هغه سره موجودیت قانوني وو. په دې تورونو کې په دوه صاحب منصبانو کې په یو باندې د دوهم درجه د قتل تور شامل دی برسینه په دې په غیر داوطلبانه توګه د انسان وژل دوهم درجه حمله او تیری کول د دفتری چارو څخه ناوړه استفاده کول او په غلطه توګه بندي کول هم په دې جرمونو کې راځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 1290 اف ام 3.15
خبرونه ته دوام ورکو. هغه کارګری اتحادیه چې د پولیسو د حقوق شپړو صاحب منصبانو استاد یې د چې د بالتیمور دی او اوسیدونکو فریګری د نیولو او مارک په تورونو ملزم شوی دی، وایي چې په دومره بیړه د دوغو صاحب منصبانو په ملزمولو او د هغوی په باب په قضاوت کولو کې سیاست نقش لوبولی دی. د پولیسو د وروري د نظم په نامه د اتحادیه څارنوال مایکل ډیوی پرون د جمعې په ورځ یو خبري کانفرنس وویل چې په دوغو صاحب منصبانو باندې د الزامونو لګول په قضاوت کولو کې زیاته بیړه ښکاره کوي. د پولیسو صاحب منصبانو په یو لیک کې چې د بالتیمور د ښار ایالتي څارنوال ته استولې دي، دغه 15 کلن ځوان د ناڅاپي مرګ له کبله خپل خواشینی ښوولې ده. د فری ګری کورنۍ ویل دي چې د هغو تورونو له کبله چې د پولیسو په شپږو صاحب منصبانو باندې لګېدلې دي راضي ده. د ګری پلندر ریچارډ شپلی پرون د جمعې په ورځ په بالتیمور کې خبريالانو ته وویل چې دغه الزامونه د فریډي د پاره د عدالت په برخه کې یو مهم اقدام دی. هغه په دې شار کې د سولې غوښتنه وکړه، خو ویل چې د عدالت څخه پرته سولې نشي راتلای او راسي چې د عدالت په تعقیبولو سره سولې راولو. د ګری د کورنۍ مدافع وکیل ویلیام مرفي هم وویل چې دغه الزامونه د فریډي د پاره د عدالت په لار کې یو متحرک اقدام دی. هغه د ایالتي څارنوال دفتر اجرات پر ځای جواب وباله چې په بیساری ضرورتیا او جرأت سره تر سره سوي دي. لبل خو د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وروسته له هغه چې د فیډیګری په نیولو کې د لاسرودل لقبله د بالتیمور د پولیسو په شپړو صاحب منصبانو باندې د تورونو د لګولو اعلان وسو، پرون د جمعې په ورځ وویل چې دا بالکل مهمه ده چې 15 کلن افریقایي امریکایي چې تیره میاشت د پولیسو په توقیف کې مرسو د هغه په اړه حقیقت معلوم سي. هغه ویل چې زه فکر کوم چې د بالتیمور خلک تر هر څه زیات د حقایقو معلومول غواړي. جمهور رئیس دا تبصره په سپینه ماڼۍ کې وکړه او ویل چې د ټول هیواد خلک هم دا غواړي. ښاغلی اوباما ویل چې دا به د ده لپاره مناسب نه وي چې په هغه قانوني جریان باندې چې په دې قضیه کې شامل دی خبرې وکړي، مګر دا چې دی غواړي په دې ځان ډاډه کړي چې قضایي سیستم په هغه ډول چې لازمه ده پر مخ ځي. هغه ویل چې عدالت باید تامین شي. د ژغورنې د چارو کارکونکو پرون د جمعې په ورځ هم په نیپال کې د هغو کسانو د پیدا کولو هلې ځلې کولې چې په یوه ډېره سخته زلزله کې د نړېدلو ودانیو تر خاورو خزلو لاندې سوي دي. په دې زلزله کې د جمعې په ورځ د مړو شمېر 6200 تنو ته رسېدلی و. فکر کېږي چې مړي به تر دې هم زیات وي. د ژغورنې د چارو کارکونکي چې د نړۍ د زیاترو هیوادونو څخه راغلي دي کوشش کوي په دغه زلزله کې چې د اپریل په 15مه وسوه وژل سوي یا ژوندي پاتې کسان پیدا کړي. په پایتخت کټمنډو کې ژوند بیرته عادي حال غوره کړی دی او د دوکانونو او مغازو خاوندانو خپل دوکانونه او مغازې خلاصې کړي او د ښار اوسیدونکو خیمې ټولې کړي دي او خپل کورونه ته تللي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یمن په حق لای و عاجل غونډه را بللې او په هغه کې د ملګرو ملتونو مشر خبرداري ورکړی دی چې په هغه هیواد کې به د تیلو سخت کموالی په 2 ورځو کې د مرستو رسول ټول کارونه بند کړي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي ماتیو رای کرافت پرون د جمعې په ورځ مخکې لدی چې د غونډې تورسي وویل چې په یمن کې د حالاتو مخ په زیاتېدونکو خرابوالی زیاتې اندېښنې راپیدا کړې دي. هغه د ټولو خواو څخه غوښتل چې په ټول هیواد کې د بشري چارو په ترسره کولو کې د خندونو د لیرې کولو تضمین وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویلاتی چرکین غونډې ته وویل چې هلته د خوراکي موادو، دارو درملو او دیزلو سخت کموالی راغلی دی. هغه وویل چې په یمن کې هر څه د دیزلو په تیلو کار کوي، روغتونونه او ټول شیان. د بلې خوا سعودي عربستان پرون د جمعې په ورځ وویل چې په لسګونو یمنی شیعه یاغیان یې وژلې دي چې کوشش کاوه د سرحد څخه واوړي او په دې هیواد کې دننه حملې وکړي. او د خلکو د نظر معلومولو د یوې نوي سروې له مخې اکثره امریکایان په تروریستانو باندې د بې پیلوټه الوتکو د حملو ملاتړ کوي، که څه هم چې کوم مشهور تروریست امریکایي وي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو سروې په اساس په سولې کې تقریبا 15 امریکایان ویل چې د امریکا متحده ایالات کولای شي چې د یو بې پیلوټه الوتکې څخه کار واخلي او په خارج کې یو امریکایي تبعه که د کوم تروریستي سازمان غړی وي ووژني. د دې رایګرین نتیجې یو اونۍ وروسته له هغه اعلانې چې سپینې ماڼۍ وویل د لویدیز دوه تنه چې یرغمل نیول شوي وو او هغه یو امریکایي او یو ایټالوی وو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو کې چې هدف یې القاعده وه وژل شوي دي. دا وو د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د خبرونو وروسته به اوس راپورټونه راوخلو. پرون د جمعې په ورځ په کابل کې په سلګونو کارګرانو د یو لاریون په ترڅ کې د کارګرانو ورځ ولمنځل. زمون خبرې لیکرام شنواری په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ را لګل.
د نړۍ د نورو برخو په څیر نن په کابل کې هم د مای لومړی ورځ یا د کارګرانو نړیواله ورځ د یو لاریون په ترڅ کې چې د سلګونو نارینه کارګرانو ترڅنګ لسګونو خزینه کارګرانو هم پکې ګډون کړی وو ولمانځل شو. لاریون کوونکو د افغان حکومت نه وغوښتل چې کارګران سره دي د هغوی د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوی چلند د وزارت د کارګرانو ټولنې مشري میرمن نجيبي عليزي امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې د بیکاری لامل افغانان بهرنی هیوادو ته د کار په لټه
دي. موږ د خلکو په نمائندګۍ د تر جمع شوی او یو سلامي لاریون مترتب کړی دی چې زموږ اواز ټول مشران واوري چې موږ کار غواړو. واخیان د افغانستان ټول وګړي د بیکاری څخه خسته شوی دي. عادلانه مزد غواړي، د کار په بدل کې مزد غواړي او د کار یعنی فابریکې غواړي، دوی د کار د پر ځای غواړي چې دوی په مناسب ځای کې استخدام شي او کار وکړي. زموږ ځوانان د بیکاری په خاطر باندې د کار کولو د پر پاکستان، ایران و نورو مملکتو ته ځي چې په ډیره کمه مزد باندې دوی ځال ته کار کوي او بیرته یا د کار د لاس څخه حالت مرسي او یا هم د ایران څخه محتاط بیرته افغانستان ته راسي.
دغه لاریون بندوبست افغانستان د کارګرانو ملي ټول نه کړو. په افغانستان کې د کارګرانو شمیر په باب دقیق معلومات نشته، خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او مالولینو د وزارت د چارواکو په وینا په دغه هیواد کې 2 میلیونه کسان کار کول ته اړتیا لري چې دغه شمیر اوس 2 میلیونه بیکار دي. دغه وزارت ویان علي افتخاري امریکا غږ ته ویل چې دا وزارت د افغان کارګرانو د کار د مسؤلیت لپاره د اقداماتو تر څنګ هڅه کوي چې د لنډې اوږدې مودې لپاره د هغوی ستونزو ته د حل لارې ولټوي.
تر کوتاه مدت تلاش ما یک از طریق همې کشورهای نیازمند نیروی کار
کړ. ښاغلی افتخاري ویل په لنډه موده کې زموږ هڅه دا ده او د هغو هیوادو سره په خبرو بوخت یو چې کارګرانو ته اړتیا لري. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو سره تړونونه لاسلیک شي چې دا د لنډې مودې حل دی. د اوږدې مودې لپاره موږ د اقتصادي بنسټونو په پیاوړي کولو کار کوو. پروسی کلو کې د افغان کارګرانو ژوند خوندي دوپته لپاره پاملرنه ډیره شوې، خو د نامنیو برېښنا د نشوالي او اقتصادي ستونزو له امله په تیرو دیالس کلو کې یو شمېر پرانیستل شوي فابریکې بیرته تړل شوې دي. افغانستان ته بهرني عسکر د اتک سره سم زیات شمېر بهرني قراردادیان هم دغه هیواد ته راغلل چې ورسره د افغانستان د کار مارکیټ ته بهرني کارګران هم راماس شول. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او مالینو وزارت وایي چې لا هم دغه وزارت سره 15,000 بهرني کارګر ثبت دي. د افغانستان حکومت د کوریا په مرسته په کابل کې د مسلکي کارګرانو د روزنې لپاره یو انسټیټیوټ پرانستی چې په تیرو اوو کلونو کې زیات شمېر ماهر کارګران بازار ته وړاندې کړي چې دغه وزارت د چارواکو په وینا یې د یو شمېر بهرنیو کارګرانو زیاده کړي دي. د کابل په بازارونو کې اکثره کارګران وایي چې کاري مسؤلیت لري او په اونۍ کې یوه یا دوه ورځې کار لري او پاتې نورې ورځې بیکاره ګرځي. د عبدالرحمن پونیو یو کارګر وای چې یوازې خوله پویږي چې د خپل ژوند څنګه تیری.
مونږه کرایه د کور لرو او مشکلات اقتصادي تمام راز مونږ راځي د خورایا او د کرایه خو حساب هغه حساب رکوي او د ورځې چلولو د مونږ ته مشکل ده.
افغان کارګران د افغان حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې د ورځنۍ او اړتیاو د توکو بیو ته په کتنې د دوی د ورځې مز او ماشونه برابر او تنظیم کړي.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
دا د ازادۍ راډیو پیغام چې تاسو واورئ د اوس په دغه رپورت راوخلو. د کندوز خلک د روانو جګړو اندېښمن کړي دي. زمون خبريال ګل رحیم نازمن په دې باره کې کندوز نه دا رپورت را لېږلې ده.
د قندوز لخر د باندې ونی مرکشا کې د سیمې خلک یا خارته زیو یا هم له سودا کول ورسته بیرته کوړ تر استنیږي. دا د امام صاحب بندر د خار له دروازې شمال لور ته 500 متر لري سیمه ده چې په دوه بیلو لا یادیږي. په دغه لوی لار چې شیرخان بندر او امام صاحب لسوالۍ ته رسیږي د پخوا په څیر د موټرو ګڼه ګوڼه نه لیدل کیږي. د سرک دواړو غاړو ته شنه پټي او ګڼې ونې ولاړې دي. یو نیم نفر لیدل کیږي چې په خپل ځمکه کې پر کار اخته دی. پخوا به په دغه سیمه کې ځوانان لیندې او بادي ټوپک په لاس د مرغیو ښکار ته ورتلل، خو اوس په دغو شنو ونو کې د مرغیو اوازونه نه اوریدل کیږي. د دغه سیمې خلک وایي چې هر لحظه ورسره دا تشویش موجود دی چې د دولت مخالف طالبان به د شنو ونو له بیخونو او لختیو څخه سر راوچتوي او د ښار د دروازې پر پوستې به برید کوي. د دوه بیلوله د سیمې اوسیدونکي وایي چې دوه ورځې وړاندې په سیمه کې سخته جګړه شوې ده.
جمعه خان درې ورځې مخکې د دروازې باندې جنگ وشو او اوس حالت دې په دې ګولای نه اخوا ته بې مزه ده.
ګولای څومره؟
نه ګولای نه اخوا ده.
ماشومانو کورونو ته له یو بل ځای څخه د څښاک اوبه راوړلې. هغوی د قیر سرک په سر ډاډه روانو ځکه چې اوس د ښار له دروازې د باندې د اودان شنې دښتې ته د چکر لپاره څوک نه ورځي. کنه د جمعې پر ورځ به په دغه سیمه کې موټرې د ګڼه ګوڼې له امله په ساعتونو بندې وي. رازمینی د غوړیو په زیړه ټپکه کې کور ته له بل ځایه اوبه وړلې. ویلې چې له جنگونو نه ویریږي ځکه چې دوی داسې ډېر جنگونه تیر کړي. کېدای شي په کور کې به یې له لویانو اورېدلې وي، خو د جګړې ورځې د کور په تلخونی یا تاکوي کې تیره کړې وه. عادله بایلا اتکلنه وی، خو هغه وای چې دوی ډیر جنگونه تیر کړي. د دوی په خبرو سره فکر کېده چې په جګړو کې رالوي شي وي دي.
جنگونو کې نه ډارېږي؟
نه، موږ ډیر جنگونه شي تیر کړي.
نو ستاسو عمر څومره ده چې ډیر جنگونه تیر کړي؟
د قندوز د ښار له آبادۍ وتلې سیمې د خلکو لپاره مطمئنې نه دي. هغه خلک چې په دولتي ادارو او مؤسساتو کې کار کوي د ښار تر څلورو دروازو وتلو ته زړه نه ښه کوي. د ځینو ولسوالیو دولتي مامورین هم ښار ته راغلي په دې تمه دي چې امنیتي اوضاع به زر ښه شي او بیرته به خپلې سیمې ته ستنیږي. د قندوز د ښار غرب لور ته د خاکنۍ په سیمه کې د شنو زراعتي ځمکو په سر امنیتي پوسته پرته ده، خو لاندې په زراعتي ځمکو کې د حشراتو اوازونو او د زیړ لمر وړانګو دغې شنې ځمکې ته لا ښکلا وربخلې. د ښار د ساتنې په موخه په دغه پوسته کې لوی وسلې او ټانکونه هم ولاړ دي. د ملي اردو سرتیری په دوربین کې لاندې هغه خلک څاري چې په خپلو زراعتي ځمکو کې کار کوي. یو افسر یې ویل چې له غونډۍ لاندې زراعتي سیمه امن نه ده، خو یو بل ورته سترګه وټومبله چې د چاردرې له سیند پورې غاړه سیمه یادوي. د سیمې یو تن اوسیدونکی حیات الله هم د ملي اردو د سرتیرو تر څنګ هغه د سیمې د حالاتو په اړه داسې ویل:
اوزا ډیره خراب ده، د خلکو په زړونو کې یو رقم ویره احساسېږي. خلک لکه ډیر ویرېدلې دي. د منطقې خلک دې منطقې کې جنگونه اوس هم هر شیبه کې دی، په دې منطقې کې جنگ وسی.
د خاکنۍ له دغه امنیتي پوستې لاندې په زراعتي ځمکو کې ډله ښځې او ماشومان د ښار پر لور را روانو. افغان سرتیرو ویل چې دغه خلک د ناامنۍ له وجې له سیمې وځي. له سهار را په دیخوا پر دغه لار په لسګونو کورنۍ له خپلې سیمې وتلي. د جګړې له امله له سیمې څخه د ښځو او ماشومانو وتل او د خلکو تشویش سړي ته د هغه شاعر شعر ور یادوي چې د جګړې د پای په اړه پکې دعا غوښتل شوي چې نه بیا توره پورته شي، نه تن په وینو رنګ شي، باداره دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات،
په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15.
سو لاندې مهم خبرونه. افغان چارواکي د طالبانو استاذي د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي مستقل کارپوهان او د طالبانو علاوه د نورو جنگي ډلو غړي د قطر په پایتخت دوها کې د افغانانو خپلمنځي خبرو ته چې نن د شنبه په ورځ پیل کیږي راغونډ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بالتیمور د ښار لوی څارنوالي د پولیسو په هغو شپږو سای منصبانو باندې جنایي تورونه لګول دي چې د فدی ګری په نیولو کې لاس درلود. هغه کارګری اتحادیه چې د پولیسو د هغو شپږو سای منصبانو استازی ده چې د بالتیمور د یو اوسیدونکو فدی ګری د نیولو او مرګ په تورونو ملزم شوی دی وایي چې په دومره بیړی او چټکۍ سره د دوو سای منصبانو په ملزمولو او د هغوی په باب په قضاوت کولو کې سیاست نقش لوبولې دي. او د ژغورنې د چارو کارکونکو پرون د جمعې په ورځ هم په نیپال کې د هغو کسانو د پیدا کولو هلې ځلې کولې چې په یوه ډېره سخته زلزله کې د نړېدلو ودانیو تر خاورو خځلو لاندې سوي دي. په دې زلزله کې د جمعې په ورځ د مړو شمېر 6200 تنو ته رسیدلی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
مثبت راپورټ واخلو. په بنگلاديش کې درانا مارکیټ د نړیدونه دوه کال وروسته د دغه هیواد په زورګونو د کالیو د فابریکو کارکونکو کوشش کوي چې د دغه فابریکو خوندیتوب د نړیوال معیارونو سره سم او ټاکل شي. ایم ای پی له ډاکینه په دې باره کې دا راپورټ را لګل.
نن یعنی د مئی د میاشتې لومړۍ نیټه په بنگلاديش کې د آرام وروسته دکانونه او بازارونه ټول تړلي پراته دي. خو بلې خوا د بنگلاديش په ډاکې ښار کې د فابریکو د مزدورانو د اتحادیې لپاره ډېره مصروف ورسته. د کار نه د رخصتۍ په ورځ په زرګونو مزدوران غازی پور ته د دې لپاره راغلي دي چې د کارکونکو د یونین یا د اتحادیه لخوا ورته روزنه ورکړي شي او د خپل حقوقو نه خبر شي. د ډاکې د غازی پور خار په سلګونو فابریکې لري. د پنځو شتنه مزدورانو یو ډله چې په ځمکه ناستي او د اتحادیه د مشر خبرو ته غوږ نیول دي، دوی د خپل حقوقونه ځانونه خبروي. روزینا چې په فابریکې کې د دریو کلونو راهیسې د اتحادیې مشره ده، وای چې د اتحادیو لرل د مزدورانو لپاره یو ډیره مثبته خبره ده. دا وای
لیډر هیته سای معنی سرومیک د سوزوک سویده دیکھار جنو
د تجارانو اتحادیه د فابریکې د کارکونکو مسایلو په حلولو کې ډیر زیات مثبت رول لوبول دي. کچره دغه اتحادیه نه وي نو مزدورانو به د خپل حقوقو لپاره غږ نشو پورته کولای. د اتحادیه مشران دغه ډول غونډو کې په فابریکو کې د کارکونکو د مختلفو مسایلو په حق له خبرې کوي. د مثال په توګه د روزمره په وخت نور کول کېدل، د رخصتۍ په حق له مشکلات لرل، او په فابریکو کې د سکاک لپاره د پاکو اوبو نه لرل. دغه هغه مسایل دي چې د اتحادیه مشران کوشش کوي چې د فابریکو د مالکانو سره د حل لار ومومي. په ځینو فابریکو کې د دغو اتحادیو په مرسته دغه ډول مسایل حل شوي. د مزدورانو د اتحادیه مشر اسان علي چې د ګندلو په ماشين کار کوي وایي چې دوی په سختي ګرمۍ کې کار کوي. د اتحادیه په مرسته اوس د هغوی د فابریکې مالک دې ته مجبور شو چې دوی ته پکی ولګوي. په خوا به مزدورانو رخصتي نه لرله، او اوس هر مزدور په کال کې 6 ورځې رخصتي لري چې د هغې ورته مزدوري ورکول کیږي. په تیرو څو کلونو په مودې کې د اتحادیه غړیتوب اخیستلو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه بدلون د رانا د جامو د فابریکې د ودانۍ د نړیدونه وروسته راغلی. په دغه پیښه کې 1100 تنه مزدورانو وژل شول. د مزدورانو د حقوقو د پاره نړیواله اداره وایي چې د دغه ډول اتحادیو لرل د مزدورانو لپاره ډیره ضروری ده. ځکه چې د اتحادیونو پرته دوی خپل حقوق نشي ترلاسه کولای. د یادونې وړ ده چې په بنگلاديش کې د فابریکو مالکان کوشش کوي چې دغه ډول اتحادیو مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د انصار آل شریا تورستی ډلې د 2012 کال د سپتمبر په 12 شپه د لیبیا په بنغازی کې د امریکا په دوه مرکزونو باندې حمله وکړلې چې د ماشینګونو، راکټ لانچرونو او هوانو نه پکې کار اخیستل شوی و. افراطیانو د امریکا د خاص ماموریت انګر او په نږدې ودانیو باندې چې په نخه کړې وي پر لپسې حمله وکړلې. په دغو حملو کې د امریکا د سفیر په شمول څلور امریکایان وژل شول او د امریکا دوه نور پرسونل او درې لیبیان قراردادي ساتونکي پکې ټپیان شول او دواړه ودانۍ تباه کړې شولې. د هغو کسانو په سر جایزې خودل شوې دي او پراخه پلټنه روانه ده چې د دغه حمله مسؤل دي. د امریکا نظامی پرسونل د جون په 15 نیټه په عملیاتو کې مهم مشکوک کس ونیو. د انصار الشریا لوړ رتبه مشر احمد ابو الخطاله باندې د وژلو او نور تورونه ولګول شول. د نورو هغو کسانو پسې پلټنه روانه ده چې په دغه حمله کې شامل وو او امریکا به هغه څه وکړي چې په وس کې وي چې عدالت پر ځای شي. انصار الشریا ډله د لیبیا د اوږدې مودې د واکمن معمر القذافي د راپرځولو نه وروسته جوړه شوله چې په سیمه کې په ډیرو حملو کې لاس لاره. په ختیځه لیبیا کې ملکیان پر نخښه کول، امنیتي چارواکي او سیاستوالي وژل یا د وژلو کوشش کوو. د دغه ډلې غړي په دوامداره توګه په لیبیا کې د امریکا ګټو ته ګواښ مخامخ کوي او په بین المللي تورستي ډلو کې شامله شوې ده. د دې لپاره چې دغه هدف لاسته راوړل شوی وي د عدالت د پروګرام له مخې جایزه ورکول کیږي چې اندازه یې 10 میلیونه ډالرو ته رسیږي او د هغو معلوماتو لپاره ورکول کیږي چې د هر هغه کس په نیولو یا محاکمه کولو باندې تمام شي چې د بنغازی د حملو مسؤل وي. امریکا د دې ضمانت کوي چې د ټولو هغو رپورټونو په باره کې به تحقیقات وکړي او د ټولو هغو کسانو هویت به پټ وساتلی شي چې معلومات یې انور کړي دي. که مناسب بولیدل شي امریکا دې ته چمتو ده چې د ځای په بدلولو سره د معلوماتو د ورکوونکو ځای بدل کړي. که څوک دارنګه معلومات ولري نو د امریکا تر ټولو نه په نږدې سفارت کې دی د سمایزه امنیت دفتر سره په دې ادرس www.rewardsforjustice.net په دې ایمیل info@rewardsforjustice.net تماس ونیسي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غک د انګریزي څنګې به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
درنو اوریدونکو، زمونږ نیم ساعته پښتو خپرونه همدلته پای ته ورسېدله. دا د بلنه درکوو درې خپرونې ته چې څو شېبې وروسته به خپره شي.